السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لاس پجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي د شوزو پوړاندې د طالبانو حکومت د دریس په اړه انتقادونه لري دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې پرز یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورت له کوره ونوځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرون یې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. نږدې شپږ سوه افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستانه سوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون کړې. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې شپاړس کورنۍ هم شامل دي او پنځوس کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستانه سوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولی په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبله اوښتو خبره رد کړې ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکلی چې یولس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یوه کنفرانس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به پنځه میلیون ډالر ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لري کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کنفرانس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتمبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر دوو زرو اوکراینی دفاع کوونکي ایسار دي که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره اوربند منلی و خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځو د راپورونو برخې ته د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورک کولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی تیره شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغې زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونوځي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د خزو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو خبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بده مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. په فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. عصمت څاروند د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په اصل کې چې طالبان د خپلو نورو افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قران کې ذکر شوی نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمن په ارتباط راغلی او دوی سره رقم باید پرده وکړي په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسي یا مزاحمت ونه کړي. فقها په دې باندې ګرچې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی، فقه او ترمنس حدود نوعیت، اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجبال لري هغه دا چې د سیاو آزاد یا پراخ لباس تر څو د یوې مرمنې یا د یوې جلکې ټول وجود پوشش لاندې راولي. معلوم در مخ لوس باید بی او لاسونه لوس ساتل شي چې دل دین استثنا ده. دا سه طالبان ولې د مسله اجباری کې یا مخصوص په چادرې باندې اصرار کوي؟ د ټول دوی مغه پسلغه دودیز او کلیشه ای افکار دي چې لږه متاثره دي. متاسفانه دوی سه دغه شل کاله په پاکستان کې پاتې او کومه درس کې دوی ته تدریس شوی دی. څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي، همیشه ښځه په اصلاح تل چې یا د ګور ده او یا د کور ده، تعلیم یې ورته اجباري نه دی ګڼلی. فقط دومره ویلي چې باید مثلا دیني تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نه ځي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نوه تدریس دوی ته شوی، بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړ ټولنې ته. او په دې کې بدون د شک په داسې نظر په دا رقم نظریه وکړي د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی دا چې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي او دا په اصل وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړي چې د دوی نمایندګي په بنګل ټولنه کې او دنیا ته وښيي چې خو طالب دا رقم یو څوک ته او تاسې هر څه که غواړي چې د افغانستان په ارتباط وکړي، تاسې دا معامله باید موږ سره وکړي. نو دوم هدف چې د زما په اند په دې کې نغښتی ده، چې هر څومره د افغانستان کې خلک په اصله د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږ هم یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږ هم محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما پن فکر نکوم چې طالبان به د سخت دریزی یا د جل فرامین چې دوی صدروی د پدې خاطر باندې چې په دلی واده باندې فشار راوړي تر څو پر دې پرسمته پیژندل شي، او کچې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباوي او دا به یو لوی تاریخي تیروتنه به وي چې دوی خپل خلک شکنجه کی محدوده کی محرومه کی د دې لپاره چې بهرانیان دوی په رسمیت پیژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان لمنځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لوی ننګونه به وي طالبان لپاره. او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه کوي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې وځي کی او په رسمیت باندې به هم نه پیژني. او زه فکر کوم د دوی دا رقم کاروایانې باید کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نور لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکۍ کډوخیل ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل ځینی اوسیدونکو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکو وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چو دولتي کارکوونکی و، په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وای د توکو بیې په خو هم لوړې وي، خو اوس د لال وړې دو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې وس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوګي امړه شي، هیڅوک د وړو غوړی او وریجو د اخیستلو توان نه لري.
دا نخنی په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دی پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لوی لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولست مو ډاډ او اطمینان ورکوي چې تاسو هم نیت ځو کنه هیڅ اته د اجازه مر کې چې هغه موشلات لري باندې کې یا څه مشکلات خنۍ نه کړدا
منځ کې. خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا محل په کابل کې د وړو دیوی 50 کیلوي بوري بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ول 100 افغاني و 2500 افغاني شوې ده. دغه شان یو درې نیم منې د ورجو بوري چې بیې 2200 افغاني و اوس محل 2900 افغانۍ ده. لدی سره هم محل د نفتی مواد او تیل او غاز به هم دو چنده شوې دي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي وشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یک شمې پر ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شنبې پر ورځ او توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو وشتل دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه جنایت مخه نیول شوی ده. په بدخشان کې زموږ مسؤلان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په ویلامیا کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمیو تر وشتل کېدو وروسته د دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبره پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم ملي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کېږي په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو